په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ 19 پروګرام د ځوانانو غږ درورو خبرونه به بوریوال کاکړ وړاندې کړي.
نمړې دا مهمه خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په چرسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپي شوی دي. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله اعلی وزیر وایي د صوبې امنیت او د راتلونکو ټاکنو په شفافه توګه ترسره کول یې په لومړی توبونه کې دي او د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې د هیواد په ختیځ کې له روسي ځواکونو سره سخته جګړه شوی ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د چارسدی د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر 28 رسنیو ته په لیږلي ویډیو په بیان کې ویلي چې وسلوالو په زرداد ډیری چیک پوسټ برید کړی و.
دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناتار ډزې په پولیس وکړې چې دا غې نه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس په ډزو هم د هغوی یو کس ژوبل شوی دی چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي.
تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیسو وسلې هم له ځان سره وړي دي. د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ کړی دی چې په هیواد کې د بشپړ امنیت پر ځای کولو لپاره دی په زور د بلوچستانو د لادرکه کولو لړۍ ودروي. د جنوري پر 28 په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ډایلاګ په نوم سوي غونډه کې پخوانی وزیر اعظم او د اوسنی حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مخکښ شاهد خاقان عباسي وویل چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لادرکه کیږي. د لادرکه بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسنز مشر نصرالله بلوچ ویل چې په بیا بیا یې غوښتنه کړې چې په بیلابیلو شکونو نیول سوي کسان دي د لادرک کولو پر ځای عدالت ته وړاندې سي، خو د ده په وینا چای خبره نه ده اورېدلې. د پیپلز پارټي یو پخوانی سنیټر مصطفی نواز کوکر ویل چې ریاست باید د هغو قوتونو مخنیوی وکړي چې په جبري لادرکیو سره خلک له پاکستانه زړه توري کوي. د لادرکه خلګو مندلو لپاره د پاکستان حکومتي کمیشن د 2023 کال په دسمبر کې سپریم کورټ ته په وړاندې کړیو معلوماتو کې ویلي چې له دوی سره له ثبت نه زره 133 جبري د لادرکه کسانو څخه د 3,233 کسانو حل شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي. په پېښور کې د ترګري ضد عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف اپریدی په وژنه تورن کس په 14 ورځني جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږلې. یاد عدالت د جنوري پر 28 د پریکړه له هغه وروسته کړې چې عدنان سمیع الله د عبداللطیف اپریدی له وژلو انکار کړی. د ترګري ضد عدالت بیا نوموړی جوډیشل مجسټریټ ته لیږلې او هغه عدالت تر قانوني کاروای وروسته د زندان ته استولې دي. پر عدنان سمیع الله تور دی چې د جنوري پر 14 د شور په هایکورټ کې عبداللطیف اپریدی په ډزو وژلې وو او له هغه وروسته هم هلته نیول شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې په تیرو 4 کلونو کې 240 خبریالان وژل شوي دي. په دوی کې 15 په پنجاب، 14 په خیبر پښتونخوا، 11 په سند او 3 په بلوچستان کې وژل شوي وو. دا معلومات د جنوري پر 6 د پارلماني چارو وزیر جاوید عباسی د قومي اسمبلی یو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله اعلی وزیر اعظم خان وایي د صوبې امنیت او د راتلونکو ټاکنو په شفافه توګه ترسره کول یې په لومړیتوبونو کې دي. د اعلی وزیر له دفتره د جنوري پر 28 په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې اعظم خان د جنوري پر 28 یعنی لنن څخه د اعلی وزیر په توګه کار پیل کړی دی. دا له وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو د اسمبلۍ تر ړنګېدو وروسته د جنوري پر 6 اعلان وکړ چې دوی د لنډمهاله اعلی وزیر لپاره د اعظم خان پر نامه سلاسه ویلي. او د اوکراین پوز خبر ورکړی چې د هیواد په ختیځ کې یا له روسیې ځواکونو سره سخت جګړه روانه ده. دوی دا خبر د جنوري پر 28 په داسې حال کې ورکړی چې روسیې ځواکونو د یو کلی د نیولو ادعا کړې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د لویدیز لخوا د ټینکونو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه ویلي چې یوه پریکړه باید وسي. اوکراین د لویدیز له هیوادونو غوښتنه کوي چې د جرمني هغه ټینکونه دي ورولې جلسي چې پړانګ دوه نومیږي، خو جرمني تر اوسه دا کار نه دی کړی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. اوس اوریدونکو د ځوانانو غږ پروګرام د دې اونۍ په خپرونه کې د ماشومانو د تعلیم له مبارز ضیاءالدین یوسفزي سره په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز پر موضوع خبرې شوې دي. دا خپرونه اسرا علم مومن د جمعې پر ورځ په ژوندۍ بڼه کړې وه. دا وخت تکرار درورو.
جنو فنزي سوزول کی
دا بلیک لوس والی پریتے
ما تا رسنت ای ریوارڈ ملا
کو وائلی علاقو کی سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹبال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نہ سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگو ورو نو سوشل میڈیا باندې
دا زوانانو غک خبرونه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنیغا
ستړي مشي پر دې هله چې روغ جوړ بهسته. لومبه د تعلیم مبارز ضیاءالدین یوسفزي سره د افغانستان او پاکستان پښتون مېشتو سیمو پر تعلیم خبرې کوم. ضیاءالدین صاحب ستړي مشي.
سلام علیکم، خوشاله اوسئ.
څنګه تاسو جوړ یاست؟ هم خیر.
خیر، بالکل ډېر ډېر
مننه جی. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې بعد د لانګ ټینس لوبغاړي روزون کې اورنجا سیا سره د هغې په لاسته راوړنو او کار خبرې کوم. اوردونکو، لومبه د تعلیم او مبارز ضیاءالدین یوسفزي سره د افغانستان او پاکستان پښتون مېشتو سیمو پر تعلیم خبرې کوم. دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 23 د تعلیم نړیواله ورځ ده. دغه راز په پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو بنسټ ایښودونکي باچا خان تلین هم نن دی، او هم پر نن ورځ 2018 کال کې د چارسدې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې ډېرې زده کوونکو ته مرګ جوب لاوړېدلې وه. دغه راز دا مهال په افغانستان کې د ټولو جینکو پر تعلیم بشپړ بندیز دی. نو ضیاءالدین صاحب، هم تاسو ته راځم، ډېره زیاته مننه د وخت را کولو. ستاسو نه پوښتنه دا ده چې تاسو دغلته په برتانیا کې ژوند کوئ، دغه راز د دنیا مختلفې برخې هم کتلې دي، افریقا ته هم تللی، نو څه ګوري چې دا وخت کوم تعلیمي حالت ته په خاصه توګه کوم د جینکو د تعلیم خبره وکړو په افغانستان کې، نو هلته کې د جینکو پر تعلیم بندیز دی، نو آیا تاسو دا قسم حالت سره لیدلې دی که څنګه؟
څنګه چې تاسو خپلو خبرو کې وایئ چې یاره دا د باچا خان د تلین ورځ هم ده نن، او بیا بل ورځ په 43 تاریخ باندې د تعلیم نړیواله ورځ هم ده، او بیا په داسې حالاتو کې که موږ وګورو نو د تعلیم تر ټولو لویه ستونزه چې دا هغه زمونږ منطقې ته پیښه ده. که یو اړخ ته په افغانستان کې، یعنی که بل ورځ نړیواله ورځ د تعلیم، نو په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی ملک دی چې هلته د جنو په تعلیم باندې مکمل پابندي لګولې شوې ده. او دا اوس چې ما تاسو خبرې کوو، نو کابو د شلو نه والا 45 لک پورې ماشومانې پیغلې دا چې دي دا د تعلیم د حق نه محروم کړې شوې دي. لکه مونږه د باچا خان ذکر وکړو، نو هغه بخ په دې وی ضروري په دې وی چې دا جنگ چې دی د تعلیم او د جهالت منځ کې دا ډیر زوړ دی، دا د 100 کالو زوړ جنگ دی. که تاسو وګورئ تاریخ ته، نو په کم وخت کې چې امیر امان الله خان د 20 صدۍ په 100 کالو کې، یعنی په 1921-22 کې، هغه هلته کې د جینکو د تعلیم دپاره ښوونځي خلاص کړو، او ډېرې پیغلې به بهر ملکونو ته استولې د ښه تعلیم دپاره. ام په دغه وخت کې باچا خان په پښتونخوا کې، اوس چې کومه پښتونخوا ده زمونږه، په دې کې هغه آزاد کلونه خلاص کړو. نو هلته دلته به د باچا خان خلاف دا پروپیګنډا کېده چې سبق د مدرسې وي، د پاره د پیسې وي، جنت کې بېزنی او دوزخ کې به غوپی وي، او هلته به د امیر امان الله خان خلاف پروپیګنډا کېده. نو دا کیسه د هغه وخت نه را روانه ده. خو خبره دا ده چې دا اوس کوم ستونزه ده، دا د ټولو لویا ستونزه ده چې په افغانستان کې چې هغه یو ملک دی هلته یو ډیفیکټو حکومت دی هغې تقریبا د 50 لک جنو په تعلیم پابندي لګولې ده او د هغې اثرات هلته محدود کېدی نه شي د هغې اثرات د پښتونخوا په سیمو باندې هم ښکاره دي هلته ترګري بیا روانه ده او هلته کې د تعلیم دپاره هغه سپیس چې کوم دی هغه ځای چې کوم دی هغه کمیږي نو یقینا چې په داسې حالاتو کې چې نړۍ د تعلیم ورځ مانځي مونږ زموږ په منطقه کې تعلیم ته کینسر شوی دی سرطان شوی دی
ها ضیاءالدین صاحب تاسو که زمکه ګورئ نو بله پوښتنه ستاسې نه دا ده چې څنګه تاسې هم په خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې نن د باچا خان د اتلین مانځل کېږي دغه راز هم په باچا خان پوهنتون باندې 2018 کې هم پر دې ورځ باندې وسلوال برید شوی و بلخوا بیا په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیز دی نو څه ګوري چې باچا خان څه باندې 100 کاله مخکې په دغه سیمه کې د تعلیمي ادارو بنسټ ایښودی و خو د هغې باوجود تاسو خپلو خبرو کې هم ذکر وکړو چې د نړۍ په یوه برخه کې هم د تعلیم داسې بدترینه حالت نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې دی یا دغسې نورو پښتون میشتو سیمو ځینو سیمو کې دی وجه سره ستاسو په خیال باندې
نو وجوهات ډېر دي یو غټه وجه خو زمونږ په سیمو کې په افغانستان کې بیا په پښتونخوا باندې د 13 سلیختو کالو نه چې کوم د عالمی ملکونو قوتونو هغه سټریټیجک وارز دي هغه جنگونه دي تصویراتی جنگونه دي او د هغې دپاره زمونږ پوره ټولنه که هغه افغانستان دی که هغه پښتونخوا ده زمونږ ځوانان زمونږ زوړ کل نوی کل هغه د تندروی او ترګری هغه د بنیاد پرستۍ ښکار کړی شوی دی هغې ته د بنیاد پرستۍ تعلیم ورکړی شوی دی نو نظریاتی وجه خو یې دا ده بیا دویمه وجه دغه ته کې د کانفلیکټ چې کوم دی دا کم د دهشتګردۍ خلاف جنگ یا دهشتګردي دا ټولې کیسې چې کوم دي تاسو وګورئ یعنی تاسو د باچا خان یونیورسټۍ باندې د حملې ذکر وکړو په دغه حساب باندې یعنی په سواد کې په پخانی قبایلی اضلاعو کې اوسنی چې کوم اضلاع دي زمونږ د ساوت وزیرستان نواله تر خیبره پورې په دې ټوله منطقه کې په دې ټوله علاقه کې په زرګونو سکولونه د 2001 واخله تر 2010 پورې اوس هم یعنی په دې کې په زرګاو سکولونه چې کوم دي هغه طالبانو ټی پی چې دي هغې ته اور اچولی دی روان کړی دي یوازې په سوات کې 450 سکولونه د جینکو او د الکانو تباه کړی شوي وو په 2008 او 2009 کې بیا د ای پی ایس ونې دردونکې واقعه چې هغه به پښتانه چېرته هیره نه کړي هلته کې د ماشومان په وینو ولمبولی شو بیا د عبدالولی خان یونیورسټۍ کې د مشال خان سره چې کوم ظلم وشو بیا د باچا خان یونیورسټۍ دا واقعه داسې بلا نور واقعات نو په پښتونخوا کې هم یعنی په تعلیم باندې وخت په وخت باندې حملې شوې دي او دغسې په افغانستان کې که تاسو وګورئ نو د افغانستان طالبان او د پاکستان طالبان چې کوم دي دا د تعلیم په حواله باندې د دې پالیسي یوه ده یعنی زه یو ساده خبره کومه کله کله چې کله دی په حکومت کې نه لکه کله چې دی واکمن نه نو دوی سکول روانه دوی ماشومان مړکۍ وجړي او چې کله دی واکمنی لکه چې په افغانستان کې په تیر وخت کې طالبانو یا اوس طالبان دي نو بیا سکول ته تاله لګي او جنکۍ چې دي په کورونو کې بندې ساتي دغه د دې پالیسي ده زمونږ غاړې ته چې کوم دی هم دا د باچا خان د هغه جدوجهد د هغه د مبارزې برکات تی سمرات تی چې دومره تعلیم یافته او لوستې خلک شته چې د هغې د تعلیم سره مینه ده زه دا خبره دلته ډېر په ویاړ سره کولی شم چې کله سوات کې طالبانو د جینکو په تعلیم باندې پابندي ولګوله نو دا مونږ ته اندازه ولګېده چې دا اوس د دې د مرګ وخت راغی یعنی د دې د ختمېدو وخت راغی یا د دې د ایډیالوجي د ختمېدو وخت راغی ځکه چې د سوات خلک چې هلته کې والی سوات ډېر د سوات والی محبول عبدالحق جهانزیب هغه په هر کیلومیټر کې د الکانو سکول جوړ کړی او د جنکو سکولونه جوړ کړی وو هلته کې خلکو په تعلیم باندې کم از کم کمپرومایز نه کاو همدغه وجه وه چې دغه د تعلیم د جنکو د تعلیم مخالفت چې و هغه د هغې دپاره د شکست سبب ګرځېدو نو دا قصه خو روانه ده خو دا اوس چې کوم صورتحال دی نو دا ډیر زیات تشویش پدې دی چې یو طرف ته په افغانستان کې پنځیش لکه قابو ماشومانې د تعلیم نه محروم کړی شوي دي. تاسو وګورئ جی څنګه چې طالبان راغله د ښځو په وزارت یې پابندي ولګوله هغې ختم کو بیا هغې نه وروسته د جنکو په ثانوي تعلیم پابندي ولګوله په سیکنډري ایجوکیشن منی او خبره به یې دا کوله چې یاره مونږه تاسو ستونزې دي او ټیکنیکل مسلې دي او د اسلام مطابق او بیل بیل کلاسونه او وغیرہ وغیرہ یو داسې نظام راوړو چې د شرعي نظام مطابق د جنکو لا تعلیم خو مونږ په تمه چې دی په جنکو سیکنډري سکول خلاص کی د تیرې میاشتې په شلم دسمبر دی د یونستانو په جنکو منی هم د تعلیم پابندي ولګوله.
زیاالدین صاحب باچا خان وایي چې مذهب چې په ښځه او نر دواړو باندې تعلیم فرض کړی دی هم بدبختانه دغه مذهب په نوم باندې پښتانه د تعلیم بې برخې کړل کیږي. په دې ستاسو څه نظر دی او بله پوښتنه دا ده چې ستاسو په خیال دغه چې کومو ننګونو سره په پښتون میشتو سیمو کې تعلیم مخ دی نو دغه څومره تاوان اړولی دا به هم تاسو ځواب وایي خو موږ سره یو اردون کې دی ړومبی دوی ته ورځو ستړي مشي څو خبرې کوي.
ډېره مننه مومن صاحب تا ته او میلمه ته دیم سلام کوم.
وعلیکم السلام عمران ملنګ د بګن په خیر څه به غواړي.
ډېره مننه قربان دي شم مومن صاحب د میلمه نه خو دی یو دوه ته پوښتنه کوم. اول ته پوس خو مې دغه د مومن صاحب بالکل په دې باندې خو مو هر سړی پښتون لکه هر سړی ښه پوهېږي چې دغه کوم ظلم پښتنو سره روان دی یا کېږي که نه مومن صاحب. سکولونه په بند شولو یا یونیورسټۍ په بندې شوې تعلیمونه نشته. مومن صاحب خو زه دینه دغه ته پوس کوم چې دغه شان تعلیم او تا خلک لکه دی هغه د میلمه در سره ده که
نه
دغه خلک دا ویلې پردي ملک ته چې کن دغه شان پوهه خلک داسې پاکستان کې ایسار شوی وای دغو خلکو ته یې داسې تربیت ورکولی د تعلیم یې ورکولی نو دغه خلک په ویلې د تشدد طرف ته تللی.
سمه ډېره زیاته مننه ستاسو نه ښه وختونه. زیاالدین صاحب دغه کوم پوښتنې چې ما وکړلې که هغه هم ځواب کړي دوی دغه پوښتنه هم ځواب کړي مننه.
ستاسو د پوښتنې جواب خو ساده دی جی هغه داسې ده چې کومه د خدای دغه کتاب قرآن عظیم شان راواخلو نو پاغه کې اولنې سورت چې کوم دی هغه وی چې ریډ اقرا بیا اقرا نه پس وی چې خدای پاک انسان ته په قلم باندې کنا چې قلم د قلم استعمال خبره کړی دا بیا وی چې علم الانسان ما لم یعلم او انسان ته هغه څه ښودلی دي چې هغه ته نوز ده. یعنی تاسو په دې یو آیاتونو کې په دې درېو آیاتو کې چې هغه د قرآن پاک اولنی فرمان دی اوله خبره کې چې تاسو ریډنګ کوئ ولولئ دویم وایي لیکل وکئ دریم وایي چې تحقیق وکئ یعنی علم الانسان ما لم یعلم نو د رایټنګ ریډنګ ریسرچ اسلام خدا کا شی دی جی نو دا د اسلام حکم دی یعنی د یو مسلمان د پاره دا صرف حق نه دی دا دغه فرض دی چې هغه بس تکړه دی هغه په تحقیق کوي قرآن پاک د دې نه ډک دی چې بیا بیا وایي چې تاسو فکر وکړئ وګورئ.
زیاالدین صاحب وبخښئ ستاسو خبره پرې کوم پوښتنه دا ده چې بیا ولې
دا خبره ما سوزله کړې ده ما د طالبانو مشر ته د هغې ټول قیادت ته دا خبره کړې ده چې که تاسو د قرآن پاک د نه یا د حضور پاک سلم د ژوند نه دا خبره ثابته کړه چې په جنۍ باندې جنۍ سکول ته لیږل چې دي دا اسلام مخالف دي نو زه به خپل د تعلیم دا مبارزه پرېږدم ځکه زه هم مسلمان یم. تاسو وګورئ 1.9 بلین مسلمانان دي په دې کې به تقریبا یعنی 1 بلین ښځې دغه ټولې ښځې په مسلمانانو ملکونو کې هغې ته د تعلیم حق دی بیا تقریبا 55 اسلامي ملکونه دي دغه 55 چې کوم میجارټي مسلمان ملکونه دي هلته کې د هغه ملکونو د مسلمانانو یا د هغې د حکومتونو د تعلیم د جنکو د تعلیم سره هیڅ مسله نشته دی نو دا بیخي یو جهالت دی او دا د خدای کتاب که د نن نه 1500 کاله مخکې نازل شي او نازل شوی دی زموږ ایمان دی نو په هغه کې داسې څه خبره نشته خو که اوس د طالبانو په مشر باندې څه نوی آیات راغلی نو هغه دې بیا وښیي نو چې بیا موږ ورسره منو نو په اسلام کې خو د دې قطن گنجایش نشته قطن گنجایش نشته خدا ولې کېږي دا زما په خیال باندې چې د دې کوم ایدیالوجي دا د دې کوم تصور دی اغه د دې اسلام چې کوم دی اغه د یو سو آیاتونه چې اغه د پردی متعلق دي اغه راخلی او داغه په بنیاد باندې خزا د کار نه محرومه کی تعلیم نه محرومه کی د ضروری خبره د پاره بهر وته نه محرومه کی د چون د هر خوشاله نه محرومه کی او دا یو ډیر غیر اسلامی شه دی غیر انساني شه دی او غیر فطری شه دی د طالبانو دا قائم نظام چې کوم دی دا غیر فطری هم دی او غیر فطری شیان تر ډیر وخت پوری ټینګ نشي پاتې کېدی نو زما ایمان دی چې دا به ختمیږي خدا بیخی داغي جهالت ته پدې کې زنور سوي لشم جہالت سرا سرا چکلا اسرار مومن سے پیو سڑی کی پٹولن کی تکبر ہم وی تو ددغ سڑی بیا اڑ سہل نہیں زکا غد بچا خبر نہ اوری یعنی تاسو وګورئ د الازهر نه د سعودي عرب نه د پاکستان د علماو یعنی د نړۍ د هندستان د علماو د هر ځای نه فتوی راغلی چې دا ظلم بس کوي دا مکوي دا خزي کار ته پرېږدی دا جنکې تعلیم ته پرېږدی خو چې نه پرېږدي هغه مې جمبت نبی جمبت ګل محمد چې د تعلیم په چارواکې نه بدلیږي هغه خپل په جهالت باندې کلک مضبوط ضد کی نو پاغي کی بیا بل اصل اردا وخت به لار او باسي
مننه ضیاءالدین صاحب یو بل اردن کوي ته هم ورځو سړی مشید څو خبرې کوي کم زنه
السلام علیکم ام ته صدر کور می جلې تحصیل علی زاین نو سلام نو وړاندې کوم
وعلیکم السلام تورې صاحب سړی مشید او څو بل غواړي
وایم زه دا غواړم حوال خې دی پلو په دوړو لسونو سلام نو دې کوم چې دې ډورو سپورټ ور کړی دی چې لکه دې څورو نوم اشان بی بی اصل کر رہے دا اپلوما جا دے کدسی مو کبائلو زلو تا کدسی سکولونا یا کڈیمی روشی نمو مو علاقی کیا دیر کبیلی جنکیش تا دی مطلب دا دے غوی بانم دوسی اصل کی لکل تنگ اشان بی بی تا اصل شوے دے اینی دی دو پورا پکور دے مو کبائلو کی کدسی سکولونا نوستے ورکڑلے شی نندسی جنکی باغنا روشی و لکل تنگ اشان تا مو استاینه کو وی دی پلوټ چې د دې د تزمینا برابر کړی د وکیل ته وتلی ده او بیا ځنه ملکونو کې موینو چې جنکو باندې بيخي تعلیم باندې اپ باندې لګولې ده او بيخي پرګدینا نو اسلام کې خټولو ته د نینر خدای د وړ باندې علم واجب ده لکه په ګومبار دې ته چې علم زورات شو نو تیچین تات لا شي نو بلت لا ده د اپ باندې چو باندې نشته دې په اوره په کور دې چې مولما سام کردور دو کی او بلکی تا کبائیلی زیلی دی دی که دا سکولونو کم آئی دی کلیجونو اون وسته خب بیخی پاکستان دی پکور دی دی دو پورا دو آواز بچات کی ندی بڑی رمانا نوی
خب وقتون تاستا توری سے با اردن کو دا مشال ریو زوانانو غگ خبراونا دا وقت تاستی پا فیسبوک بانی و یوٹیوب بانی گوری و دا مشال ریو بانی تاستی دا خبراونا آوری دا ویڈیو لان دی خبالی چرگنده ونی ولی که دا غراز تاستو خبراونا شریک ولی همشه دا نور ملگرو سرا او منگا دا وقت پردی خبر کو چه دا افغانستان و پاکستان پختون میشت سیمو تعلیمی حالت پا چه دول بانی دا غراز که پرس که دا غلط که تعلیم بانی هغه خرچه نه کیږي هغه پاملرنه او تنه کیږي چې کوم په کار دنو بیا د څه توانونه رامسته کړی دي او دغه توانونه ازاله بیا څنګه کیدی شي د سره په تړ نور موضوعاتو خبرې کوم اکثرا د تعلیم مبارزه زیاودین صدر صاحب له برمنګما د سکایپ د لایټ راغلی دي دوی مسر ملمانه دي زیاودین صاحب اوس دې ترازو چې ستاسو په خل باندې دغه څومره توانونه اړولې دي او بل پوښتنه دا ده چې د دې هدف څه کېدی شي ستاسو په خیال باندې څنګه چې ویل کېږي چې د بچی ړومبۍ مدرسه د مور غېږه وي نو که پرس کا مور بې تعلیمه وساتل شي نو ستاسو په خیال دغه تعلیمي بندیزونو څه نتیجې کېدی شي
د دې بندیزونو ډېرې خطرناکې نتایج لکه تاسو وګورئ په تېر یو کال پنځه میاشتو کې چې په افغانستان کې سروان دي نو دا داسې ښکاري چې افغانستان یې شل کاله شاته بوتلو یعنی په هغه کمزورو جمهوریتونو کې د جنکو تعلیم د ښځو شمولیت په پارلمان کې په نورو ادارو کې دا ټول په دغه شلو کالو کې وو او همدغه وجه وه چې نن هغه پیغلې هغه ښځې چې هغې په هغه شلو کالو کې د هغې تعلیم شوی او تربیت شوی هغه دې ته قطعا نه دي تیارې چې د هغې په تعلیم د پابندي ولګي یا د هغې د کار په حق د پابندي ولګي. نو تاوان خو دومره ډېر دی جی چې تاسو تصور نشئ کولی. زه لکه اوس تاسو یې زه یم یا دا تاسو سره همکاران ناست دي، که موږ خپل ژوند ته وګورو که نه، نو دا مونږ چې نن څه یو نو دا د تعلیم د برکت یو. زما د ژونده ته تعلیم آخواکه یعنی که په هغه زه په د 350 کالو یم، او که د نن نه 50 کاله 60 کاله مخکې زما په کلي کې والی سواد سکول نه وی جوړ کړی، نو زه به انپڑھ پاتې شوی. که زه انپڑھ پاتې شوی بابا زه د دې قابل نه وم چې ما په سواد کې یو تعلیمي اداره قایمه کړی وی، بیا به ملاله هم نه وه. نو خبره دا ده که موږ هر یو فرد خپل ژوند ته وګورو، هر پښتون، نو زموږ په ژوند کې چې کوم بدلون راغلی دی هغه د تعلیم د وجه نه راغلی دی. بیا د جینکو د پاره خو د تعلیم ډېر لوی اهمیت دی. جنۍ د پاره تعلیم ازادي ده، خپلواکي ده، په خپلو پښو درېدلی اعتماد دی، حوصله ده، هر شی دی. ځکه چې په دغه پدرس شاهي په دغه نرواکه ټولنه کې ښځې ته که یو غږ میلاویږي، حوصله میلاویږي، ژوند میلاویږي، نو د هغې دپاره ایک یوه لار تعلیم ده. او دا وجه وه چې زما دا ایمان و، نو زما ملالې دپاره ما زه ډېر سنجیده وم چې دا به صحیح تعلیم حاصلېدلی. نو تاسو تصور کولی شئ چې زمونږ د سټیټسټیک مطابق د ملالا فنډ چې که د نړۍ ټولې جونې یعنی تعلیم حاصل کی دولسم ټولګي پورې، نو دا به د نړۍ په معیشت کې دیرش ټریلیون ډالر اضافه کیږي. تاسو وګورئ دا معیشت ته دومره لوی نقصان دی. تاسو تصور وکړئ چې د افغانستان یعنی 25 لک جونې چې څه په میډیکل کالجونو کې دي، څه انجینئرنګ کې دي، څه په زراعت کې وي، بیا د سیکنډري سکول ماشومان دا ماشومان د تعلیم نه محروم ساتل افغانستان معاشي تباه سره مخامخ کولی. یعنی 15 شپږ کاله پس به تاسو وګورئ، تاسو ته یو نقشه ویم، 15 شپږ کاله پس که د افغانستان ټول نارینه د مدرسو نه فارغي او هلته کې یعنی د انلایټن نومې شی یا د ماډریشن نومې شی یا د کوالټي تعلیم نومې شی پر نارینه ادارو کې ختم شي او انپڑھ پاتې شي، نو افغانستان خو یو لویه د ترګرۍ مرکز شو بیا د بنیاد پرستۍ د تون روی، نو دا ملک به بیا څه شی؟ خبره دا ده چې زه تاسو ته دا لنډ تاوان ویم. نن په پښتونخوا کې یو سل پنځه جنکۍ چې هغې په افغانستان کې په میډیکل کالجونو کې سبقونه ویل او د پښتونخوا وي د پاکستان وي، هغه جنکۍ نن په کور ناستې دي، د چا په میډیکل کې نظم کارو، د چا شپږم کارو.
زیاودین صاحب ډېر زیات وبخښئ، ستاسو خبره پرې کوم او موږ سره اورېدونکي ډېر زیات دي، نو که ستاسو خوښ وي هغوی ته به ورشم. ستړي مه شئ فاروقي صاحب، او څه به ویل غواړئ د ورځونو په خیر؟
بالکل، لکه کوم تعلیم دی، تعلیم خو هیڅ خلاف نه دی که نه، خو لکه اوسه کې کومه خبره په افغانستان په باره کې کیږي، نو هغلته خبره دا ده چې یو ځانته یو حکومت دی، هغه یو قانون لري او خپله یو آئینی خاصیت لري، نو هغو به کیدای شي دغه دوبه لکه دغه زمینه نه برابره کړی، دو لکه زنانه و ټیچر او استاد برابره شي، ځکه څه مخلوط تعلیم خو لکه هغو خلاف دی وجه نه، کنی تعلیم لکه هیڅ کوم خلاف نه دی، خو دې وجه نه زمینه ورته نه برابره کیدای شي، زمینه برابره شي او یا داسې یو سیستم ورته جوړ کړي، داسې یو کمری لیول جوړ شي چې هغه لکه لیدل میدل نه کیږي، نو کیدای شي تعلیم ورته اصله شي، جوړ به کیږي نه. او بل دا دی تعلیم د هر چا یو خپل حق دی، او کوم تعلیم څه مراد دی ونه اقرا بسم ربک الذی دینه، خو لکه علم علمی تعلیم مراد، عصري نه دی مراد کنه، لکه هر یو خځه نرمه دومره علم فرض حق، حلال حلال وپیژني او حرام حرام وپیژني، او عصري علم هم څه ممنوع نه دی، سمان نه دی، خو څه هغه ته کله زمينه برابره شي. او ما سلام صحیح شو.
وعلیکم السلام، مننه ډیره زیاته. زیاودین صاحب دغه نظر تاسو واورید؟
ما نظر واورید، په دې وجه دا خبر وکړم مختصر چې دغه رور ته خدای هدایت وکړي. خبره دا ده چې په افغانستان کې په زرګونو تعلیمي ادارې چې وي د سیکنډري سکولز، په هغې کې نارینه استادان نه وو، هغه ټولې ښځې استادانې وې پکې، دا بیخي بانی دی، زمینه برابره وه، ځکه چې د افغانستان یو اسلامي ملک دی، افغانستان یو افغان ملت دی، دا افغانستان کلچر چې دی که نه، د مذهب نه علاوه هغه اوم چې دی دا نه خوښي چې را د نارینه او د زنانه خلک دي زیات دي. مونږ په افغانستان کې د اته نه تنظیمونو سره کار کړی دی. مونږ په خپل په افغانستان کې درې میلیونه ډالره خرچ کړي دي. مونږ په افغانستان کې د داسې تنظیمونو سره کار کړی دی چې هغې ښځې استادانې ټرین کړي چې په دغه سوسایټي کې د ښځو استادانو شمار زیات شي. خو په ټول افغانستان کې په زیاتره سکولونو کې ښځې استادانې وي او ښځې طالب علمانې وي، جونې طالب علمانې وي. دا بیخی بانی دی او دا ډېره د خفګان خبره ده چې دا د بانې په تور باندې د طالبانو نه د سختې مطالبې په ځای دا قسمه خبرې کول چې دي، دا یقینا چې ډېر زیاتی دی. د هغه میلیونونو ماشومانو سره زیاتی دی، ظلم دی چې د حقایقو برخلاف دغه رپورټینګ وشي. حقیقت دا دی چې داسې څه خبره نشته دی. افغانستان طالبانو ګوره جی، طالبانو افغانیت چې دی دا افغانستان ته طالب نه دی راوړی، اسلام افغانستان ته طالب نه دی راوړی. په دې زموږ سر ولې نه خلاصېږي؟ طالب خو 15 کاله مخکې و او دا اوس راغلی دی، او نه اسلام چې تا بد ورځ را نازل شوی دی. افغانستان یو ډیر زوړ اسلامي افغاني ملک دی د افغان کلچر سره. دا ټول شیان په دغه خپل کلتور کې، په دغه مذهب کې دغه جنکو تعلیمونه حاصل کړي دي او په پیړو پیړو حاصل کړي دي. دا ظلم دی، دا بانه ده. او دا 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 خبره کول چې یاره مونږ زمینه برابرو، نو زمینه نشته دی. دا ته خبره دا ده. او د طالبانو د تعلیم وزیر چې دی هغه دا خبره کوي چې جنۍ سکول ته لېږل چې دي لکه قهوخانې ته لېږل. یاره د دې نه پس کم سټیټمنټ پکار دی؟ هغې تعلیم او فحاشي هغې ته جنۍ زده کړه فحاشي ښکاري. نو چې یو کس ته چې هغه دومره ناپوه دی، دومره بدبخته دی، او بیا بله بدبختي چې هغه سره د پوره ملک اختیار دی، هغه و چې تعلیم چې دی دا فحاشي ده، بیا هغه سره بله څه خبره کېږي؟
زیاالدین صاحب ډېر زیات وبخښئ، ستاسو خبرې پرې کوم. پوښتنې ډېرې زیاتې راغلي دي. او داود افریدی لیکي په فیسبوک باندې چې زیاالدین صاحب ته سلامونه. او ورسره مې بیا دا پوښتنه ده چې په نوو ضلعو کې، یعنی قبایلي ضلعو کې، د ملالا یوسفزی فاونډیشن څه کړي دي او څومره ادارې لري، او په خاص توګه د جینکو د تعلیم لپاره هغوی څه کړي که څنګه؟ او دا په آخر کې بیا دا هم لیکي چې ملالا زموږ ویاړ دی او دا د کام لور ده. دغه څرګندونې هم لیکلي دي په فیسبوک باندې. او دغه پوښتنه به تاسو ووایي خو یو اوریدونکی زیاالدین صاحب ډېر زیات وبخښئ، ستړي مشي، څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
سلامونه او مینه مې ومنئ مومن صاحب. حبیب مسافر یم او ښاغلی ضیاءالدین ته هم په ټوله پوښتنه مینه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، د کابل نه په خیر، ستړي مشي، یو څه بل غواړي؟
مننه مومن صاحب. د تیر یو نیم کال نه به وایو چې د نجونو مکتب بند شوی. کله رو بر افغان وطن کې موږ وګورو دا زمونږ دا سلسله چې ده د تیرو 40 کلونو نه ټکنې ده. د تعلیم که پښتونخوا وګورو که افغانستان وګورو، د یوسفزي صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې موږ خو تعلیم مو کړی ده، دا خو اوس بند شي چا کړی مو؟ دا هلته مو د ستونزو سره مخامخ زمونږ ځوانان په عربي وادونو کې د هغو هغه بلډینګونه زمونږ په خولو جوړ شوي دي. خو قلم لیک لوست یا انجینر که موږ وایي موږ ته به مشکل نه وای، خو راځم دې ته که چیرته دا تعلیم همداسې بند پاتې شه په لر اوبر افغان وطن کې داسې د ټکنۍ وو، د دې ستونزې به څومره وي؟ او فائدې خو یې موږ نه وینو، ځکه چې په راتلونکي کې تعلیم ډېر مهم ده. د دې هغه مهمې ستونزې به څه یي؟ دا ولس به څومره وروستو پاتې شي؟ څومره به نور د مشکلو سره مخامخ شي او د جنګ جګړو سره به مخامخ شي؟ قربان
ښه وختونه، مننه ډېره زیاته. زیاالدین صاحب دغه پوښتنه هم ځواب کې خو زموږ د لومبۍ برخه خري شي بي دي، نو پر دې به هم خبرې کوو چې ستاسو په خیال بیا څنګه کېدای شي چې دغه کم خنډونه دي تعلیم پر وړاندې په پښتون میشتو سیمو کې، په پاکستان کې یا په افغانستان کې، نو دا څنګه وړل کېدای شي دغه خنډونه؟ په دغه به هم خبرې کراسو کې. مننه بو یو که د مسافر رو دغه پوښتنه ځواب کې، ته ډېره تاسو ځواب کړی هم ده.
د مسافر رو ډېره ښکلې خبره وکړله. خبره دا ده چې مونږه زمونږ وطن زمونږ خاوره عمدن قصدن د تعلیم نه محرومه ځکه ساتلې کېږي چې کله یو جنۍ یو الک قلم لاس کې واخلي هغه بیا ټوپک لاس کې نه اخلي. نو زمونږ د پاره چې کوم پروګرام دی هغه د ټوپک دی، هغه د جنگ دی، هغه د جنگ د اقتصاد دی. نو د دغې وجه نه د تعلیم سرګرمیانې دغلته کې د هغې حوصله شکنی روانه ده. خو زه دا خبره ستاسو د پروګرام په وساطت سره کول غواړم زما د پښتنو سړو نه د پښتنو پلارانو نه زه ډېر ګیله من یم ډېر خفایم او د هغې وجه دا ده چې دا مونږ ټول نارینه پښتانه پلاران مونږه که نن د افغانانو جونو د پاره د پښتنو پیغلو د پاره خپل غږ پورته نه کړم پر ام مبارزه مو نه کړه نو مونږه انسانیت ته زمونږ مختور دی اسلام تم مختور دے پختو تم مختور دے مونگ با زمونگ را روان بچیان چرت ماف نکی زد آویما چه پکار دادا چه دا پختنو پلاران سڑی رور دا خور دا پارا ادریگی پلار دا لور دا پارا ادریگی آو با افغانستان کی هم دا تا پوسو کی دا تعلیم چارواکی نا چه تا پا کم قانون تا پا کم اسلام تا پا کم نظام زما لور دا تعلیم نمنکی تا تا دا اختیار چا در کرده دے تا په زور قبضه کړی دا تا ته ووټ نه دی میلاو شوی تا ته دا اختیار چا در کړی دی چې ته د جنکو په تعلیم پابندی لګای او په کار دادا چې د پښتونخوا پښتانه هم د امن دپاره کار وکړي د یو ملګري تپوس وکړو چې تاسو په قبایلو کې کار کړی دی که نه دی کړی زاړه قبایل اوس نوي اضلاع دي ماشاءالله د پښتونخوا سره زم دي چې تاسو په دې نویو اضلاعو کې کار نه دی کړی تنظیمونه چې کله کار کوي نو هغه دا ګوري چې هلته امن شته که نشته دی اول به د پښتنو ته پاسې دلوي یو غږ کې د دل به وي د ترګرۍ خلاف د بتخورۍ خلاف د ټارګټ کلی خلاف د دغه دغه جنګ خلاف به پښتنو ته پاسې الوي چې امن راشي تعلیم به بیا عام شي چې امن راشي تعلیم به بیا عام شي د جنکو هم د هلکانو هم نو زما مختصره وینا دا ده چې ګورئ دا په افغانستان کې پښتني پیغلې راوتې دي ښځې راوتې دي سړي ورسره ډېر کم په نظر راځي نن په افغانستان کې د پنځشتو لکو جنکو په تعلیم پابندي لګېدلې ده خو په پښتونخوا کې ډېرو کمو خلکو احتجاج کړی دی خو زه دا خبره کوم چې که نن د پښتونخوا پښتانه د قندهار او د کابل د جونې د تعلیم دپاره نه پاسي نو سبا به په پېښور په مردان او سوات کې هم د جنکو تعلیم د دغه ستونزې سره مخ کیږي ځکه ایډیالوز چې کوم دي هغه ته محدود نشي پاتې کولی او زه په اخره کې د طالب چارواکو ته دا وایم چې تاسو ته یو موقع میلاو شوی ده په زور ده که په هره طریقه ده تاسو چارواکي یې تاسو جواب دهی تاسو وایئ چې مونږ خدای ته جواب دیو خو خدای پاک چې دی تاسو د خدای انسانانو ته کم چې ستاسو په دغه کې راغلی دي په هره طریقه چې راغلی دي تاسو دغه سلیخ ملیون انسانانو ته دغه شل ملیون ښځو ته جواب دی د هغې د تعلیم حق د هغې د کار حق دا ستاسو فرض دي دا د حکومتونو کار دا نه چې هغه د انسانانو د اوسیدونکو د ذاتي خوښو ناخوښو تعینو کې او بیا په هغې کنټرول حاصل کړي د حکومت کار دا نه چې ښځه به څنګه نقاب اچي او څنګه سینډل به اچي او پلارې به څنګه ځي د حکومتونو نه ټوکه مج جوړوي او دا ټوکې که دا تاسو هم دغسې ټوکه روانې لکه د تېر یو نیم کال نه چې روانه ده نو دا ټوکه بیا عارضي ته وي ختمه به شي دا ستاسو نظام غیر فطري نظام دی زه بیا دا وایم غیر فطري نظام دی لږ د طاقت دا نشه د سر نه کوزه کوي انسانان شي د نور انسانانو خبرې ته غوږ کېدی ځان کې لږه هیوملټي لږ صبر لږ عاجزي پیدا کوي او د دې شل میلیونه جونو د دغه وطن د خلکو خبره واورئ د جونو ښوونځي خلاص کوي یونیورسټیانې ازادې کوي یعنی افغانستان دپاره دا د فخر خبره وه چې د پاکستان پښتونخوا هلکان او جنکو به هلته سبقونه ویلو په تیرو دیرشو څلوېښتو کالو کې په سوونو ډاکتران او نور چې کوم دي شعبو کې د پاکستان پښتونخوا هلکان او جنکې فارغې شوي دي او د خپل وطن خدمت کوي نن یو سل او پنځه ماشومانې د افغانستان نه واپس راغلي دي پښتونخوا ته هغې ته تعلیم حق اخیستی شوی دی نو په دغه وینا سره
لودین صاحب ډېر زیات وبخی تاسو خپل فون مکته کوي موږ تاسو نور هم خبرې کوو اوریدونکو مونږ د تعلیم مبارز ضیاءالدین یوسف سره د افغانستان او پاکستان پښتون میشتو سیمو پر تعلیم خبرې کوو دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 24مه د تعلیم نړیواله ورځ ده دغه راز په پښتون میشتو سیمو کې د تعلیمي ادارو بنسټ ایښودونکي باچا خان تلین هم نن دی او هم پر نن ورځ 2018 کال کې د چارسدې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې ډېری زده کوونکو ته مرګ ژوبله اوریدلې وه دغه راز دا مهال په افغانستان کې د جنکو پر تعلیم مکمل بندیز دی تاسې زموږ خبرونه دا وخت په مشال ریډیو باندې اورئ مونږ کوشش کوو چې د لانګ ټینس لوبغاړی او روزون کې اورنجا سیا سره هم وو دغه پلاس سره ورنو خبري وکړو. موږ کوشش کوو چې لږ شبه کې دغه سره اړیکه ټینګ کړو. زیاودین صاحب اوس دې تر زو چې قبایلی سیمو ته وګورو، تاسو چلته کې بدمنی ده، هلته کې تاسو تعلیم د لپاره کار نه دی کړی، دغه سي د خبر پښتونخوا نورو برخو کې بیا تاسو د تعلیم د لپاره د ملالا فاونډیشن تعلیمي فاونډیشن څخه کار کړی دی، که پاغه لګر نه واچې مننه به وي.
موږ تر اوسه پورې د ټولو نه زیات کار چې دی هغه موږ په پښتونخوا کې کړی دی او د پاکستان په نورو صوبو کې. په یو قبایلي ضلعه کې موږ کار کړی دی، خو زه تاسو پروګرام کې د هغه ټولو کارونو ذکر ځکه نه شم کولای چې تاسو پرې پوهیږئ. تاسو زموږ دې بدبختۍ ته وګورئ چې موږ یو داسې حالاتو سره مخ یو چې موږ د تعلیم نه بل ښه کار څه کېدی شي، د تعلیم نه بل خیر کار څه کېدی شي، خو موږ دغه کار چې کوم دی د تعلیم د دشمنانو د وجې نه لږ پټ کوو، داغې ډېر اظهار نه کوو، داغې ډېره پبلسټی نه کوو. نور به تاسو زما په خبره پوهئ. خو زه دا ویلی شم چې موږ په تیرو اتو نهو کالو کې په پاکستان کې او موږ پکې څه امتیاز نه کوو، موږ د پاره د پاکستان ټول خلک او ټول انسانان چې دي چې څوک هم د تعلیم نه محرومه دی هغې ته رسېدل زموږ د فنډ ذمواري ده. موږ په ساوت پنجاب کې کار کړی دی، په سند کې، بلوچستان کې، په یو قبایلي ضلع کې کار کړی دی او بیا په پښتونخوا کې ډېر کار کړی دی، او تر اوسه پورې به موږ کابو د لسو پنځه لسو میلیونو نه زیات ډالر چې دي دا انویسټ کړي دي د جینکو د تعلیم دپاره. نو موږ خپل وس کړی دی او لګیا یو، نور هم کار کوو. خاص خبرې چې هغه زه تاسو ته اوس وایم هغه دا ده چې موږ په دې تیرو میاشتو کې د فیډرل ګورنمنټ سره، کله چې د عمران خان حکومت و هغه وخت کې موږ د فیډرل ګورنمنټ سره یو ایم یو ساین کړه، او هغه د سټیم ایجوکیشن دپاره، یعنی د ساینس، ټیکنالوژي، انجینیرنګ، آرټس او میتھس دپاره چې کوم ایجوکیشن دی چې د دې کوالټي خشي، معیاري خشي. نو د دغه پروجیکټ نه بعد د پاکستان دیالس زره هائی سکولونو ته فائدہ ملاویږي. دا ډېر لوی پروجیکټ دی. دین علاوه موږ د آنلاین ایجوکیشن سره تعلیم آباد نومي یو تنظیم دی چې هغې به په ټی وی ګانو باندې پروګرامونه کول د کووډ 19 په دوران کې، هغې سره هم ډېر غټ پروجیکټ کړی و. او بلا نور داسې دغه پروجیکټس چې په هغې باندې موږ کار کوو، سما اظهار وکړو
سبب بیا خپل د ټولنې د هرې برخې کاغه عالمان دي، کاغه مور پلار دي، کاغه نور خلک دي، د هغوی څه ذمواري جوړیږي چې د تعلیم په وړاندې کوم خنډونه دي په پښتون میاشتو سیمو کې هغه له منځه یوسي.
وختي یو ملګري ډېره ښکلې خبره وکړله چې یاره تاسو په کار دا چې تاسو په خپل وطن کې وئ. زمام دغه ارمان دی چې زه په خپل وطن کې وئ، او دا زه چې ناسي مدد ته برمنګم کې دا زه په خپل چوایس نه یم ناس، او زما انتخاب دا نه، زما انتخاب د ځان دپاره، د خپل لور دپاره، زما انتخاب، زما د کورنۍ انتخاب دا چې زه به په سوات کې زما تعلیمي اداره وه، یو سکول چې هغه ما د دریو ماشومان نه شروع کړی و، بیا چې په ملاله حمله وشوه په هغې کې یوولس سوه ماشومان وو، پنځه سوه پکې جنکۍ وي، شپږ سوه پکې هلکان وو. زما د ژوند مقصد خپلې ټولنې ته خیر رسولو، زما د ژوند مقصد خپلې ټولنې کې تعلیم عام کولو. داسې خو زه امریکې ته په 2010 کې تللی وم او یو میاشت مې ویستې وه، که ما غوښتې زه الله امریکا کې پاتې کېدای شوې. خو موږ چې د وطن نه بهر یو دا زموږ چایس نه دی، او دا صرف زه خپله خبره نه کوم، دا زه د هغه ټولو مبارزو، د هغه ټولو تکړو سندرغاړو، تعلیم پوها او امن پسندو خلکو خبره کوم. څوک چې چا چې د تعلیم دپاره مبارزه کړې ده، چا چې د امن دپاره مبارزه کړې ده، څوک چې د ترګرۍ خلاف ودرېدلی دي. زمونږ بیا تکړه تکړه آرټستان څوک په امریکا کې دي، څوک په پراګ کې دي، څوک دلته په انګلینډ کې دي، څوک په کینیډا کې دي. دا د تاریخ جبر دی. نو د دغه جبر د لاندې دغه سو آوازونه چې دي، خو هغه په هر ډول دي. خو دا د خوشقسمتۍ خبره ده چې نن د انفارمیشن ټیکنالوژي زمانه ده، کم غږ او کمه خبره او کمه بیداری چې زه د خپل کلی برکانا کې ناسم یا په منګوره کې ناسم پیدا کولی شم، هغه د برمنګم نوم هغه حرکت پیدا کولی شم. کاش په وطن کې وای، خو دغه کار چې دی دا تاسو خبر وکړه د دې ستونزې لپاره باید چې هر سړی خپل کردار ادا کړي. هر ښځه، هر ځوان، هر سړی، هر پیغله، او زه پیغلو ته ستاسو د پروګرام په وساطت ویم، دا ورته بیا بیا ویم، او ښه ځان سره دا خبره ولیکي چې نه د خدای په کتاب کې دا خبره شته چې تاسو نه تعلیم حق واغسته شي، نه په پښتون کلتور کې دا خبره شته چې تاسو نه تعلیم حق واغسته شي. د خپل حق دپاره ودرېږئ. او داسې کتاب چې هغه وویل چې دا حق نشته، نو هغه کتاب نه منم. دا کتاب، داسې کتاب نشته. دا انساني حق دی، دا انساني حق دی، دا ستاسو حق دی. تاسو د تعلیم نه بغیر انسان هیڅ شی نه دی. تاسو وګورئ چې یو جنۍ تعلیم نه محرومه پاتې شي، هغه د ټولو مواقعو نه، ټولو د ژوند د ټولو خوشحالو نه محرومه پاتې شي. نو په کار دا ده چې جونې د خپل حق دپاره ودرېږي، میندې را پاسي هغه ودرېږي د خپلو جونو دپاره، پلاران را پاسي. زه یو ځل بیا ویم، پلاران ته پکار ده چې هغه د خپلو لوڼو د تعلیم د حق دپاره غږ پورته کړي.
سمه زیاالدین صاحب، تاسو د جینکو خبرې کوئ، نو موږ سره د لانګ ټینس لوبغاړي او روزونکي اورنج آسیا هم اسکایپ لای راغلی ده. نو نړۍ مننه ستاسو نه، تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو. یو جهان مننه، ښه وختونه تاسو ته.
ډیره مننه.
اوردونکو، دا موږ سره د تعلیم مبارزه زیاالدین یوسف صاحب، د هغو سره موږ د افغانستان او پاکستان پښتون میشتو سیمو پر تعلیم خبرې کولې. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 23مه د تعلیم نړیواله ورځ ده. دغه راځه په پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو بنسټ ایښودونکي باچا خان تلین هم نن دی، او هم پر نن ورځ 2018 کال کې د چرسدې په باچا خان پوهنتون وسله وال برید کې ډېری زده کوونکو ته مرګ جوب لوړېدلی. او دغه راز دا مهال په افغانستان کې د جینکو پر تعلیم مکمل بندیز دی. دلته کې وړه چنده ماخلو بیا راځو اورنج آسیا سره د هغې په سپوټي هلو ځلو خبرې کوو. اوردونکو، موږ سره د لانګ ټینس لوبغاړي اورنج آسیا د اسکایپ لارې راغلې ده. تاسو ځوانانو غږ خپرونې ته غوږیستئ په ریډیو باندې، دغه راز په فیسبوک او یوټیوب باندې تاسو زموږ دغه خپرونه ګوري. د ویډیو لاندې خپلې څرګندونې ولیکئ، دغه راز ویډیو هم در سره شریکه کړئ. اورنج آسیا ستړي مش او اورین زنیم پوهه چې څه وجره، خو تاسو سره زموږ چې کله هم خبرې کیږي نو هغه ډېری خبرې ونه شي، نو که ستاسو خوښه وي موږ به هم پښتنو ته راشو. تاسو خپل کوم د سپورټس کې ستاسو لاسته راوړنې دي، کوم چوي مشتي، هغه زموږ اوریدونکو سره کتونکو سره شریکي کوي. مننه به وي.
الحمدلله سر، خو دومره زیات دي جیون زمان شمار نم بهر دي، او سمن دغه کې داس مډل دي چې انټرنیشنل دي، او نېشنل هغه مډلز دي چې هغه ډېر زمانه پر اهمیت لري، ځکه چې هغه کې ډېر پلانونه یې ساغسته ده، او دغه مډل چې تر موږ د لاس کړل دي. نو هغه د قائد اعظم ټرافي 2017 والا چې کوم 2019 کې دوبۍ کې کوم ډبلیو ٹی آئی جونیئر ټورنمنټس ما کړی دي، او د ملیشیا کې په 2016 کې چې ما اوپن چمپیئن شپ کړو جونیئرز، هغه کې ما سره مډلز دي، او تاسو ډېر زیات دي.
اورین، تاسو د مومندو سره تعلق ساتئ، د مومندو یو جنۍ دې ځای ته رسی، دومره لاسته راوړنې کوي، اچیومنټس کوي، نو د څه مشکلاتو سره مخ کیږي بیا؟
سره فیس ویری ډیفیکلټ ټایم، خو مسله دغه ده محمد رشید فرام جرمنی اینڈ مائی فادر ہیز فرام وومنز ایجنسی وومنز ایجنسی کی دومره ډیر ټایم نه دی تیر شوی زما سټڈی وغیرہ ارسه بهر نشوی دي هغه نه بعد بیا سره غلیو په خبر کې مونږ پاتې بل زما بابا چې ارمی نه ریټایر دی تاسو پته لګی چې ارمی افیسر چې کم بچی دي ارمی چې کم پرسن بچی شي دي هغه تدغ ولسی چې دي مونږ ته گراوندونه ادا سي سونه مونږ ته ډیر فیسیلیټی وی نو سٹارټ کې ډیر زیات خبرې ټول کولې چې تاسو په خبر تلاړې تاسو سیټل شولې او پخپل لوریانو باندې گینس کول یا دا سیزن نو دا داس خنه دي او بل هغه سوي چې زه ډېر لوډلی یم په فاملی کې دا زما سټیک کم دي زما فایو برادرز دي زما او زه خپل مور نه یو لوری یم نو زما ماما بابا ته ویلې زما رونو ته ویلې چې کم زما بابا هم دی چې هغه قتل مانی نارملی گیمس کو نو هغه کې چې ما کم مډل ترلاسه کړل کم ریسپانس ما ته ملاو شو ډېر ګریټ ریسپانس وو نو بابا ته خوشاله تم
او اسې تاسو روزون کې هم استې ټریننګ هم ورکوي په دغه هم لګرنا واچوي چې دا وخت تاسو کم کم ځای کې ټریننګ ورکوي او د قبایلی سیمو ځکهونکي جنکی لکان هغه دا وخت تاسو غوري هغه ته څه پیغام لري چې آیا هغه مخ ته تلی شي دا غوډه پر به د خپل تاسو چې کم د ټریننګ ځای دی دا هم پته کور کې مننه بوي
ایگزیکٹلی سر ہمیشہ ڈیر خلق دا تنقید پر ممکن کہنا تھا سو ہمیشہ گیلے کا دفعہ تمر کا قدر تھا سو ہے میں سر تو پروفیشنل گورنمنٹ سر پوچھ ہوں مدد تھا کانٹریکٹ بانی نو اگے نہ بعد زمو چتا کم نیو ڈی چراغ لے دے خالد خان دا اس قسم فیمیل ٹینس تے بیڈمنٹن دے اسکواڈ فیمیل سپورٹس دے بالکل نہ دقا کئی ایون فیمیل نہ تر میل پوری تس تخ پتہ لگی چتر کم پر دا ڈی چراغ لے دے سومر پلیران دا پر من سر بائس فیمیل بھی ما بگی تے ٹریننگ ورکو چې زما د سوشل میډیا لري هغه پکچرز وغیرہ دغه سیزن نن په پروینشل ګورنمنت کې موږ صرف دریج نه کوي گیم کو او زه خو موږ پروینشل ګورنمنت اتم چې موږ شته پلیران دي سو ویل میډل راوړي دي دغه کسان تر هغه ور کنده به ډیر زیات خوي بالکل زما پروینشل ګورنمنت سره ما کوچینګ کو او بس هغه نه بعد لږ زموږ مس انډرستانډینګ رااله چې دوی په چوزینګ باندې اوسې چې دې سر هغه چې کم تھا میډلز دي سره غری دا در تخاري هغه ته نه ګوري په پروینشل ګورنمنت کې چند سپورټس افسران دي ټول خو نه یادو هغه دا چوزینګ کوي په خپل خوخه باندې چې هغه سره بنا سرټیفیکټ وي سم نه نه زو په 16 کې ګرځي 17 کې ګرځي نو دغه دا وایي
دا خو استاذو نظر دې موږ با کوشش کو چې پر دې باندې د ډیجی سپورټس سره هم خبرې کو خردې نه مخ کې چې کوم خټک سره داغه سبز ما خبرې کې دي نو هغه خوري کارو نه کړیو کنه
اس پندیار او جونیر چې دغه داسې ډیجی زو چې ایون کله دې په ټایم کې صرف ګوګل سرچ کوي موږ تاریخ ته ضرورت نشته صرف ګوګل سرچ کوي چې دوی کم کم میچونه کړي کم کم لیگز کړي اس پندیار دی او هاکی لیگز کړو چې هغه بهر نه سپانسر راوړي پروینشل ګورنمنت هم نه نو ګوري زموږ چې کم اوس پروینشل ګورنمنت ته فنډ ملاویږي نو دا ډی جی چې کم نو کسان دې باندې ایسه ورک نه کوي دا ډی جی په خپل ډیر ښه سړی دی خو د سره خوا کې چې کم کسان ناست دي هغه ګایډ کوي او ډیر غلطي ګایډ کوي نو پروینشل ګورنمنت د سپورټ دا حال دی چې ویدن ون ایئر کې سلور سیکرټریز بدل شو
بالکل دغه ستاسو نظر بیا هم زوی ما اور دونکو ته ویم چې موږ سره دا وخت د سپورټس کوم چارواکي نشته چې هغه نظر موږ واخلو نو اوس دې باندې خبرې کوو چې ستاسو په خیال باندې جنکی دا وخت ستاسو غوري هغه ته څه وایي چې آیا هغه مخ ته راتلی شي دا هغه د پاره څه شته دي او بل دا چې د سپورټس په اهمیت هم خبرې وکړي چې سپورټس هم ارزښت لري څومره امپورټنت دی د جنکو لپاره
سر هغه د ار فیمیل ار مین د پر ار انسان د پر سپورت شې د اهمیت لري نن سبا که تاسو ګورئ ډیزیز یې ګورئ مختلف بیماری دي موږ چې کله ماشومان او چې ته اول ایج کس ور هغه شو ډېر بو شو کو سو ګورئ ینګ دی تاسو کې ولې هارت اٹیک نه دغه خوراکونه چې دی هغه صحیح نه دي ایکسرسایز کنه دي نو سپورت شې د ډیر زړه ضروری نه ده چې زه د پر گیم کوم چې ما ته میډل ملو شي ما ته داسې ځان فټنس ته پاره ایون کو پوری زما دا ون ایئر وشو دا ټورنمنت کوم نه زه ټورنمنت ته پاره نه زما ځان داس کړه چې ام نوټ سپورټس وومن او زه بیا هم زما خپل فټنس پر جیم خپل گیم چې دی هغه جاری برقرار ساتم فیوچر کې ایون زه دومره ډیسایډ کړی ما پرانشا ګورنمنت زما دا سوچ نشته چې فیوچر کې نور ټورنمنت څه کوم یا وتاو کوم خو بیا هم زه خپل ارمی ټیم چې کم زمونږ افسران وږي ما په ځکالو کو دغه ارمی ټیم چې کم نغدي ممبرز دي او زه واپس بہت لمه دي خپل ټریننګ سٹارټ کړه داسې او ما د سپورټ د اهمیت پته ده که زه گیم نه کوم هغه متی سه نه زما صحت کو کلیئر وي کنه ټیک وي نو بالکل زما دغه تور سره ته دغه پندو ته دا ریکوست دی چې هغه د راشي خپل دغه دی چې کم خپل هغه ټیلنټ دی هغه چې دی پکور نه خدا سينه کی کوم میدان تر ازي دنیا ته خپل ټیلنټ نه پکار ته بالکل چې راشي سپورټ ته کنور سنوی پروینشل گورنمنٹ گراؤنڈ نو ډیر ځخ
دا وخت تاسو زمونانو غږ خبرونه ته وګستې موږ سره د لانګ ټینس لوبغاړي او روزون کې اورنجاسي هغه له پیښور د سکایپ لري ملمنه ده زمونږه د زمونانو غږ خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیدي
هم دې سره خپل کوربا اسلام مومند او د خبرونې پروډوسر نادری ته اجازه ورکړي د الله پامان خو وختونه
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو پا پی خور که دا سهار نها و پا کابل که تنیم دا دیست
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ. 2113 14500 او 15215 کلو هرتز د مازیګر له دریو د ماښام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 2113 15215 او 15880 کلو هرتز.